ازبکستان حکومت د اتاویا کلن ولسمشر اسلام کریموف د مړینې اعلان وکړ. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جی شل په سرمشري کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی دی. د چین په ښار هانګچو کې د سرمشري پر مهال به د سرمایه کارو د اقتصاد په اړه خبرې کیږي.
خبرونه به د مشال رادیو نو واوریدل چې نساج مل وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټ ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
ایکسپریس ورسپان خپل اداریه مردان کچرو کې په ځانوجون کې برید لیکلې ده. ورسپان لیکي چې تیر میاش وسلوالو په کوټه کې وکیلان په نخه کړی وو او دا ځلې په مردان کچرو کې حمله وکړه. نو پښتنه دا ده چې د وسلوالو د دې په شاد څه مقصدونه دي او ولې داسې کوي. ورسپان لیکي چې د دې حملو له وجې په اولس کې ویره طرح یو وار بیا زیاته شوې ده. نو حکومت له پکار دي چې د وسلوالو نیولو لپاره خپل عملیات نور هم تیز کړي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې د ملک سیاسي او فوزي مشورولې څو وارې د دې عزم څرګندوي کړی ده چې د وسلوالو خاتمې لپاره به ټول وسایل په استعمال کې راوستي شي او چې په کم انداز کې د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړي دي نو امکان دی چې ډېر ژر به یې خاتمه وکړي. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د کوټې وروستو په مردان کې هم په لوی شمېر کې وکیلان په نخه کړی شو چې له وجې په اولس کې تشویش پیدا شوی دی. ورسپانې لیکي چې دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره نور ګامونه پورته کولو سره سره حکومت له پکار دي چې د سکیورټي حواله سره دی اولس هم له ځان سره ملګری کړي چې په زیاتې آبادۍ او اولسي ځایونو کې خلک هم خبردار وي چې دا قسمه پیښو مخنیوي وکړی شي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ لخوا د سرشمېر نیټه نور نه ځنډولو د هدایت وروستو د شماریاتو ادارې د فوز نه په غیر سرشمېرنه کول ناممکن ګرځولې دي او ویلې دي چې راتلونکي کال مارچ میاشت کې به سرشمېرنه کولای شي. ورسپانه لیکي چې په اصولي توګه په سرشمېرنه کې د فوز هیڅ کردار نه دی په کار او په پنجاب او خیبر پختونخوا کې خو د فوز د موجودګۍ نه په غیر هم سرشمېرنه کېدای شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې په اولنی فرصت کې د سرشمېرنه یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ټایمز ورسپانې په یو مقاله کې لیکلي چې په کشمیر کې د ربړ مرمۍ ویشتونکو ټوپکو له کبله سل کسان ړاندې شوي دي. خو اوس چارواکي هڅه کوي چې د مظاهرچیانو تیت پر کولو لپاره دې متبادل پیدا کړي. بل پلو وال سټریټ ژورنال په یو مقاله کې لیکلي چې ناټو د افغان ځواکونو د روزولو او هغوی ته د دوامدارو سلا مشورو ورکولو اجازت ته اړتیا ویني. بوریوال کاکړ د مقالې نورې برخې وړاندې کوي.
ټایمز ورسپانه لیکي په کشمیر کې لږ تر لږه سل مظاهره چیان د ځواکونو لخوا د ربړ په مرمیو ړاند شوي دي، کوم چې په دې سیمه کې په تیرو شپږو کلونو کې تر ټولو زیات تشدد ګڼل شوی دی. د هند او پاکستان ترمنځ د لانجمنې کشمیر سیمې ډاکټرانو ویلي چې هلته د سترګو زخمونه لرونکي کسان په دې وروستیو کې بیخي زیات شوی دی. دوی وای په دې کې سل تنه په مکمله توګه له سترګو بی برخې شوي دي او تر 1500 زیات نور داسې دي چې په جزوي توګه یې سترګې اغیزمنې شوي دي. د ورسپانې په لیکنه د هند چارواکي وای چې دا تر اوسه د پراخو مظاهرو د تیتو پره کولو لپاره تر ټولو ښه او غیر وسلیزه وسیله ده. دوی وای عسکرو او پولیسو ته ویل شوي چې د ګډوډیو د مخنیوي لپاره دي مظاهره کوونکي تر نامه لاندې پنشه کوي. ټایمز ورسپانه لیکي اوس چې په کشمیر کې د داسې ټپیانو شمیر زیات شوی دی نو د هند د کورنۍ چارو وزیر راجنات سنگ ژمنه کړې ده چې د دې ربړي مرمیو ویشتونکو ټوپکو متبادل به پیدا کوي. د بخښنې نړیوال سازمان او هیومن رایټس واچ په ګډون د بشري حقونو لپاره کار کوونکي په 2010 کال کې د دې وسیلې له معرفي کېدو راهیسې هڅه کوي چې مخه یې ونیسي. د ټایمز ورسپانې په لیکنه په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم له دې وسیلې څخه د دې لپاره کار اخیستل کیږي چې بې وسلې بلواګر تیتو پره کړي. بل پلو وال سټریټ ژورنال ورسپانې په یو مقاله کې لیکلي دي چې ناټو د افغان ځواکونو د روزلو او هغوی ته د دوامداره سلام مشورو ورکولو اجازه ته اړتیا ویني. په افغانستان کې د یاد سازمان ویان د پنځشنبې په ورځ ویل په افغان ځواکونو کې د مشرتابه ستونزه ده، کوم چې د په وینا د روزنې ماموریت په وړاندې هم خند دی. چارلز کلیولینډ وویل لدی کبل ناټو دی ته اړتیا لري چې د افغان ځواکونو روزنې او هغوی ته د سلام مشورو ورکولو صلاحیت ولري. تر دې وړاندې ناټو پلان درلود چې خپل روزونکي یوازې تر مهمو وزارتونو محدود کړي، خو اوس چې یاد ماموریت هلته وغځېده نو د روزنې لړۍ ته هم لاره هواره سوه. ورسپانه د امریکایي امنیتي چارواکو له خولې لیکي چې افغان ځواکونه په ځانګړې توګه هلمند ولایت کې روزنې ته زیاته اړتیا لري، چیرې چې وسلوال طالبان ډیر فعال دي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو یو وګړي دونکو دونکو د ازبکستان سرکاري ټلویزیون د دې هوا د اوږدې مودې د ولسمشر اسلام کریموف د مړینې اعلان کړی دی. چارواکو په نوم مخام په رسمي توګه تایید کړه چې اسلام کریموف مړ شوی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ اجمل اند وړاندې کوي.
د ازبکستان دولتي تلویزیون لخوا د دې هیواد د کابینې او پارلمان هغه اعلامیه خپره شوه چې پکې کریموف ستر تاریخي شخصیت بلل شوی. د تلویزیون ویاندوی وویل چې کریموف د ماخام پاتنیم وجو مړ شوی. د دې هیواد د دولتي تلویزیون د خبرونو وړاندې کوونکي د ازبکستان د پارلمان او د دې هیواد د وزیرانو د شورا د اعلامیې په یو برخه کې داسې وویل:
مملکتمزنینګ برنچی پریزیدنت.
زموږ د هیواد لومړی ولسمشر اسلام کریموف په حقیقت کې یو ستر تاریخي شخصیت و. اسلام کریموف په خپل اراده او زړورتیا زموږ د جمهوریت خپلواکي ترلاسه کړه او د پرمختګ پر لارې برابر کړ چې د پام وړ بریاوې لرلې. د ازبکستان دولتي تلویزیون همدارنګ وویل چې د کریموف د تدفین مراسم به د شنبه په ورځ د نوموړي د زوکړې په خار سمرقند کې ترسره شي. د ازبکستان صدر اعظم شوکت میرزایف د کریموف د تدفین د مراسمو د تنظیم د کمیسون مشر ټاکل شوی. کریموف کوم څرګند ځایناستی نه لري. دا هم څرګنده نه ده چې دا مهال د منځنۍ اسیا د 9 میلیونه نفوس لرونکي د هیواد رهبري د چا پر غاړه ده. د ازبکستان د اساسي قانون له مخې کچیرې ولسمشر نشي کولای چې خپله دنده پر مخ یوسي نو د دې هیواد د پارلمان د مشرانو د جرګې رئیس به د درې میاشتو لپاره د ولسمشر چارې سنبالوي. دا مهال د ازبکستان د مشرانو جرګې رئیس نعمت الله یلداشیف دی چې د 2015 میلادي کال راهیسې پر دې دنده کار کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یلداشیف سره خواخوږي ښودلې ده او د کریموف مړینه یې ازبکستان ته لویه ضایعه بللې. له بلې خوا ویل کېږي چې په سمرقند ښار کې د پراخو مراسمو لپاره چمتووالی روان دی. امنیتي چارواکو ازادۍ راډیو ازبکستان ته ویلي میرزایف چې ګمان کېږي د کریموف ځایناستی به وي سمرقند ته سفر کړی. د کریموف په نشتوالي کې میرزایف د اګست په 1 نیټه په تاشکند کې د ازبکستان د خپلواکۍ د ورځې په لمانځلو کې برخه اخیستې وه. ویل کېږي چې د کریموف د تدفین په مراسمو کې به د پخواني شوروي د هیوادونو او نورې نړۍ یو شمېر مشران برخه واخلي. د روسیې د صدر اعظم ویاند ویلي چې دیمیتری میدویډف به په دې مراسمو کې د روسیې د هیات مشري وکړي. رپورټونه وایي چې قزاق، قرغیز او بیلاروسي صدر اعظمان به هم د کریموف د تدفین په مراسمو کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړ شي. یو افغان چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي چې ولسمشر اشرف غني به هم د کریموف په جنازه کې ګډون وکړي. د ازبکستان دولتي تلویزیون د دې هیواد د اوږدې مودې د ولسمشر د مړینې رسمي اعلان وروسته لاغې وکړ چې ترې مخکې د ترکیه او ایران د چارواکو په شمول د نړۍ یو شمېر مشرانو د اسلام کریموف په مړینه خواشوني ښودلې وه. د کریموف لور ویلي چې پلار یې مغزي سکته کړې. نوموړی د اګست له نمایي څخه په عام محضر کې نه و لیدل شوی.
اجملندو چې تاسو رپورټ وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د جنازې په مراسم کې د ګډون په هدف نن سهار هغه هیواد ته سفر وکړ. په وام کې دا چې اسلام کریموف د ازبکستان د سمرقند په ښار کې خاورو ته سپارل شي. نور تفصیل د محمد حدیث پر دې رپورټ کې ورو.
ولسمشر غنی نن سهار د ازبکستان د جمهور رئیس اسلام کریموف د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ولاړ. د ارګ مڼۍ وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د ازبکستان سمرقند ښار ته چیرته چې ټاکل شوی د اسلام کریموف جنازه وشي او په همدې ښار کې خاورو ته وسپارل شي ورشي. د ولسمشر د بیان یو مرسیال د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اسلامي جمهوریت جمهوریت نن سهار د اسلام کریموف په جنازه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړ.
د ارګ مڼۍ وایي د اسلام کریموف د جنازې په مراسمو کې بعد د سیمې او نړۍ ډیری مشران ګډون وکړي. له دې وړاندې ولسمشر غنی د اسلام کریموف د مړینې له کبله غمرازي ښوولې وه. د ارګ مڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره همداراز ویلي چې اسلام کریموف د ازبکستان د ولسمشر په توګه په تیرو څو باندو دوو لسیزو کې د خپلو خلکو لپاره بېساري خدمتونه کړي دي. ولسمشر غنی همداراز ویلي چې افغانستان او ازبکستان ډیر ګډ کلتوري او اجتماعي مشترکات لري او د اسلام کریموف رول نه یوازې د دوړو هیوادونو په نږدېوالي بلکې د سیمې په کچه رول د پام وړ او مهم وو. په خبر پانه کې همدار از راغلی چې ولسمشر غنی د اسلام کریموف ځایناستی ته د بریا او د ازبکستان خلکو ته د پرمختګ خژوند او هوساینې هیله کړې ده. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف تیره ورځ د مغزي خوندیزې له کابله د تاشکند په یوه روغتون کې د اته اویا کلو په عمر ومړ.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو دونکو اوس وخت شوه دی د اونیز خبرونه تړون. په نننۍ خبرونه کې به تاسو د خبر پختونخوا د مردان ضلع په اړه معلومات واوري. د دې پروګرام کوربه بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو د دې اونۍ په خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د مردان په اړه تاسو ته معلومات درکو. د خبرونه په پیل کې به د مردان د جغرافیا او هلته میشتو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دې سیمې د پیداوار په اړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د یادې سیمې د سیاست او ادب په ډګر کې د تیر څو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونه پایل د مردان له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کو. د یادې سیمې څېړونکی او لیکوال ډاکټر زبیر اسرت د مردان جغرافیا داسې بیانوي.
مردان یو تاریخی حیثیت لري او مغرب ته دی، نوخار ضلع ده، مشرق ته دی سوابع ضلع ده، جنوب ته ملکنډ ایجنسی ده، شمال طرف ته پېښور او دا نورې علاقې چې کوم دي مزار عزیز.
ډاکټر زبیر حسرت وای مردان له پېښور وروسته دویم لوی شار دی.
مردان په خپل یو ښار دی او د دې کې نور ښارونه نشته. دې کې چې کوم دي نو ګیر چاپېره خوشا مضافات کلیوالې علاقې دي. هغه مشهور تاریخي کلی چې کوم ذکر کول پکار دي تاسو سره تورو مایار ګړې بغداد او ګجرو ګړې او تخبه او د جمال ګړې او د کاټلنګ او د فکرې او د میاخان څنګه.
له ډاکټر زبیر اسرت څخه مې وپوښتل چې په مردان کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل
په مردان کې خو خاص کوم دین مندل او یوسفزی دواړه اوسېږي. بیا نورې قبیلې لکه خټکم دلته راغلل. دا د مغولو په دور کې چې کوم هجرت شو د دیو له پناه ورکړې وه هغې ته آباد شو. بیا مومن پکې ډېر زیات آباد دي. دا څو قبیلې غټې غټې شوي لکه یوسف مندل خټک او مومن دا پکې ډېر دي.
نوموړی په مردان کې د مذهبي اقلیتونو په اړه وایي
هند تقسیم سره چې کوم دی چې دلته کوم هندوان یا سکان آباد وو هغوی خپلې ګوردوارې او مندرونه شار پرېښودل او لاړل. خپل کورونه شار پرېښودل او لاړل. نو اوس پکې ډېر کم کورنۍ چې کوم دي یو په بابو محل نه کې ده یو په بوټیا محل ورته وایي. دا بوټیا محل نه چې کوم دم د یو هندو په نوم باندې آباد ده. هغه شان شنکر بازار دی په مین بازار مین بازار کې. دا هغه شنکر چې کوم دی نو یو کلیم پکې شته د کاټلنګ په لاره باندې.
ژوند جواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د مردان د ولس پر ژوند جواک خبرې کوو. په دې اړه د دې سیمې له یو نومیالي ټولنیز او سیاسي فعال حمایت الله مایار سره وغږیدم. حمایت مایار وای مردان ته له شاوخوا نور پښتنو سیمو هم خلک ورکوچېدلې دي او هغوی هم له ځان سره خپل کلتوري رنګونه وروړي او مردانې پرې ښکلې کړی دی.
څنګه چې د پښتنو د ټولو ځینو کې مختلف داسې خوشحالۍ په موقعو باندې پروګرامونه کېږي. دغه شان په مردان کې هم هغه قبیلو د خپل ځان سره هم خپل رسمونه او رواجونه راوړي دي او د پښتنو چې شریک کوم رسمونه او رواجونه دي نو هغه دلته کې موجود دي.
له نوموړي مې وپوښتل چې په مردان کې چې خلک خوشحالۍ کوي نو انداز یې څه وي. هغه وایي
دلته کې دغه تړونه دغه خوشحالۍ ګډاګانې سړین کې خو سړی په اجره کې کوي او ښځې چې کوم دی نو هغه په کورونو کې دننه کوي او باقی دفعہ کون کی دن چی کم دینو اگر صفاب تمبل ہوئے اس کم دینو من بھی میوزک یا سی ڈی گانے لگولی ہوئی گھر گھر اسپیکر ہی لگولی ہوئی اگر اس طرح جگہ کی گئی اور یا جی کم دینو لوکل سے کم جگہ زنانہ بھی چی ابھی کسبر ہو تو منگوئی اگر عزی ہو اگر ڈبامی دان سر ہوڑی اب اگر اگر ڈبامی ہوکی ہو اگر جنکے ہوتا خپلے لوگ ہوں ہوئی
حمایت الله معیار وای په سیمه کې له لسیزو روانې بدامنۍ د مردان ټولنه هم ډېر اغېزمنه کړې ده.
افغانستان مسله وشول جهاد دلته ګرو ټومبل شو جهاد راغی او د جهاد دپاره مخصوص حالات جوړېدو دپاره په نصابي کتابونو کې هم جهادي درسونه ورکړل شو او زیاتې مدرسې او جوماتونو کې هم هغه خلک چې د امریکې لپاره یا د عرب و دفعہ پیسے اور ڈالر راتلے اور دل کے دغه رنگ تبلیغات کول نو اوی سره ضرور او په معاشره کې دا خبر راغلی دی دا د کشمیر په حوالہ باندې کوم جهادي تنظیمونه دی وغي دغه د جهادي خبره خبرې او یا کوم دی عام میوزیک او عام کوم زمون کلچر او کلچر زمونږه روایت کوم دی پاوی باندې د اسلام په نوم باندې حمله کول دغه شان د پردې په حوالہ باندې دغه شان د الکانو او د جینکو د ناستې په حواله باندې دغه شان په سکولونو په کالجونو کې چې کوم مخلوط تعلیم د هغې په حواله د مختلف قسمه د شاګردۍ د وجې مصیبتونه راپېښ کړي.
نوموړی وایي هلته د دین په نامه داسې تبلیغات کېږي کوم چې د پښتنو د خپل کلتور پر ضد دي او د مخصوصو ډلو د مقاصدو لپاره استعمالېږي.
سختګیر او انتها پسندي او فنډامنټلزم او بنیاد پرستی په دغه حواله باندې هم سیوا شوې ده او هغه بنیاد پرستی چې د هغې د اسلام هغه ټول اړخونه هغه نه ښیي. په کار ده چې اسلام موږ وایو د اسلام ډېر اړخونه دي او اسلام یو عالمګیر مذهب دی خو هغه اړخونه نه کوم چې هغې ته ښه ښکاره کېږي او هغې په خپل ځانه بدباشي قایم ولی شي او خپل زور پې قایم ولی شي په معاشره کې هغه اړخونه هغې په معاشره کې د هغې ډېر تبلیغات کوي او د هغې چې کوم دی عملي کول غواړي.
کورنۍ ژوند
د خبرونی په دې برخه کې د مردان د میرمنو ژوند او د هغوی حقونو ته کتنه کوو. فرزانه جاوید هم قانون پوه ده او هم په مردان کې د میرمنو د حقونو لپاره کار کوي. له نوموړي مې وپوښتل چې که بشري حقونه په پام کې ونیسي نو په مردان کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. ایډوکیټر فرزانه جاوید وایي
زیاده مسئله چې ده نو هغه د زنانو سره دا ده چې هغوی واضح شوي داسې ذهنو کې یا داسې خلکو سره چې د هغوی ژوند هلته ښه نه وي صلاح کړی شو چې ده نو په هغې کې سیوا شوې ده او د هغې نه علاوه چې دي نو هغې باندې تشدد کیسونه چې دي نو هغه نن سبا مونږ ته ډېر زیات راځي. هر یو وکیل سره نن سبا ښځو په حق له چې دي نو د شلو او د دیرشو نه زیات کیسونه دي.
دا وای هلته نه په کلی کې او نه هم په ښار کې د میرمنو ژوند داسې دی لکه څنګه چې په کار و.
نن سبا چې دی نو دا په کلو کې هم دغه دی او په خاریو کې هم دا دی. یوازې دا نه وي چې جنکې چې دی نو هغه بې تعلیمه دي په کلو کې نو هغې سره دا مسله ده. بل ده چې په خاریه کې کم تعلیم یافته جنکې دي نو هغې سره هم دغه مسله ده.
نوموړی وایي چې هلته د کورنیو مسلو د هوارې لپاره مصالحاتي کمیټې جوړې شوې دي خو په هغوی کې هم یوې مېرمنې ته هم ځای نه دی ورکړل شوی.
مصالحاتي کمیټې جوړې شوې دي خو په هغې کې د ښځو شمولیت خو نشته. هلته هم سړی ناست دی سړی چې دی نو هغه خو د زنانو دپاره یو مناسب فیصله نه شي کولی. پکار خدا دی حکومت لا مسالتی کمیټه کې هم چې دی زنانې پکې یو زنانم پوره وا نو دا به ډېره زیاته ښه وه او یو زنانه که د هغې څه مسله مسالتی کمیټې کې راتله نو هغې به ورته ښه حل ویلی شو او هغې به ډېر ښه فیصله کولی شوه.
ایډوکیټر فرزانه جاوید وای دوی په خپل سیمه کې د میرمنو د حقونو په اړه د عامه پوهاوي خپرولو لپاره هلې ځلې کوي. دا وای پښتانه ټولنه به هغه وخت پرمختګ کوي چې خلک په خپل خويندو او لونو تعلیم وکړي.
یو ماشوم بیمار شي، یو زنانه بیمار شي، نو تاسو وایي چې دا موږ زنانه ډاکټرې لګوږو، نو زنانه ډاکټرې خود سینه جوړی دي جنا، زنانه ډاکټرې باندې چا سبق ویلی، مور او پلار دې سبق ویلی، نو هغه ډېر دې مقام ته راغلی. که زه اوس وکیله یم او تاسو سره دا دې نن زه خبرې کوم، نو دا هم زما د مور او پلار سپورټ دی، ما باندې سبق ویلی دی، نو زما ابدي ته دا میسج دی، دا پیغام دی چې تاسو په خپلو لوریانو باندې سبق ووایئ.
د دې سیمې ګټه وټه
د خیبر پښتونخوا د کروندګرو د سازمان برستيال مشر نعمت شاه روغانی وای مردان د صوبې له زرخیزو سیمو څخه ده. نوموړی د خپلې سیمې د مهمو زراعتي پیداوارو په اړه وای.
زمونږ په مردان ضلع کې غنې دي او تماکو دي او باقي دغې نه لږ جوار دي او غنم دي او باغونه دي او سبزی دي. دغه سیزونه دي خو زمونږ زیات دوه چې کوم کیش کرات مسوده دي، نو هغه یو غنې دي او یو دغه د تماکو دي چې په هغې باندې زمونږ د زندګۍ او د زمیندارو کاشتکارو د بودوباش او د ژوند ټوله مسله د هغې سره تړلې ده.
نعمت شاه روغانی وای که څه هم د دې پیداوار د خرڅولو او اخیستلو لپاره کمپنۍ شته، خو هغوی یې په داسې قیمت اخلي چې د ده په وینا د کروندګرو پکې تاوان وي.
د تماکو کمپنۍ دي، دلته دوه ملټی نیشنل کمپنۍ دي، دوی اوس وړې کمپنۍ جوړې شوې دي د تماکو، هغه د دې علاقې خلکو جوړې کړې دي. نو هغې باندې موږ خلکو ته ډېر سهولت، ځکه چې اوس هغې کمپټیشن کوي او هغه وړې کمپنۍ چې کمی دي نو هغې ډېر کوآپریشن کوي چې دوی کم تماکو نه اخلي، هغه هغې واخلي او هغې د خلکو سره ډېر لوی لاس کوي او ډېر لوی امداد کوي. او باقي د هغې نه علاوه دا دی چې د ګڼو میلونه دي په مردان کې چې کم دی دوه میلو معمولی
نعمت شاه روغانی وای د مردان تر ټولو قیمتي پیداوار تمباکو او غنی دی، خو د هغوی قیمتونه د پاکستان مرکزی حکومت ټاکي او د خیبر پښتونخوا حالات او د کروندګرو مجبوری او ضرورتونه په پام کې نه نیسي. نوموړی وای همدا وجه ده چې خلک ناهیلي سوي دي او اوس هڅه کوي چې نور ملکونو ته په نوکریو پسې ولاړ شي.
زمونږ خلک کالی خرڅوي، کور خرڅوي، مکه کنال مرلی هغه خرڅوي او بعض ملتانه کوي. ته یو کم خلک دي هغه خلک چې قیمتي خلک دي، هغه زمونږ ډېر قیمتي خلک دي چې د زمیندارۍ او د مزدورۍ او د محنت خلک دي. هغه دوبۍ لاو، سعودي عرب لاو، نورو چې کوم دی عرب اماراتو ته، نو خلیجی ممالکو ته ځي، د دنیا خلک چې کوم دی نو هغه ځي. او دلته چې کوم دی نو مطلب دا دی چې هغه ټول هغه کمزوري خلک او بیکاره خلک پاتې کیږي.
نومیالی د دغه سیمه
څېړونکی یو لیکوال ډاکټر زبیر اسرت وای په مردان کې د تیرو سوو سیاسي او ملي شخصیتونو نمونه په کتابونو ارزي. نوموړی د یو څو نومیالیو یادونه داسې کوي.
مردان ادب په لحاظ هم مرکز دی او د سیاست په لحاظ هم مرکز پاتې شوی دی په هر وخت کې. د مغولو په وخت کې تاسو وګورئ د ډېر سرداران او نوابان او زاکیندار یا دا خلک چې کوم دي، نو هغه ملک حمید او ملک چاچو او ملک کلجو خان او ملک کالو خان او ملک احمد بابا او شیخ ملی بابا او شاه منصور بابا، دا ټول چې کوم دي زمونږ سیاسي شخصیت هم پاتې شوي دي او مشران هم پاتې شوي دي، زمونږ سماجي مشران هم دي، زمونږ بادشاهان هم دي او زمونږ د فخر او د ویاړ شملې دي. شان په دې جدید دور کې تاسو وګورئ امیر محمد خان لالا چې خان لالا باندې مشهور دی، یو ډېر لوی خدای خدمتګار.
ډاکټر زبیر اسرت وای مردان د سیاست او ملي مبارزې ترڅنګ د پښتو ادب ته هم داسې نمونه ورکړې دي چې څوک سترګې پرې نسی پټولای.
په زړو شاعرانو کې د سید حسین بابا قبر چې کوم دی، د اخوند رضا بابا په اولاد کې راځي، هغه په ګړې کې دی، نزدی زمانه کې عبدالرحمن ثانی هغه یو ولسی شاعر او د رحمان بابا د مکتب فکر شاعر او شاد محمد خان هغه ډېر لوی شاعر ته شوی دی. دا شانتي هزار لاله یو مترفی شاعر دی. ګرګوهر سید یو ډېر مترنم او مینهناک او د امن شاعر دی. دا شانتي امیر شمس القمر د مردان د غزل دیوانه بللې شي او دا شانتي ډاکټر اسرار د مردان دی. محمد اقبال اقبال د مردان دی. خان بهادر حسرت د مردان دی. عبد الواحد کلندر د مردان دی. ډاکټر محمد امین حماسر د مردان دی. او دا شانتي نومور رام نگار نور بشر نوید صاحب د تورو مردان دی.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال رادیو خبرونه مه هیروئ.
ہر قدم اس پر لے لاجوند حوصلے د چمن دا کلا ژوند زارول کے جنتی دا چمن بسنگار تو جنتی دا چمن بسنگار ہر یو گل دس پر لے پلی پٹی خست باہو نالرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو بریش میرا پلی پٹی خست باہو نالرو زیچ مینا محبت خپل مالیار تو زیچ مینا محبت پل مالیار یو گل دس پر لی بہسا تو دا پل سا تو ملکن پر گل سا مستیا وطن د علم شمع هر لو